د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په سهارنی نیم ساعت خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو تر مخه په پېښور کې د نهه یا سهشنبې په ورځ په سپین جومات مدرسه کې شوي چاودنه کې زخمی شوي د سلو نه زیات ماشومان د هسپتالونو نه کورونو ته لیږلی شوي. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 6000 عام خلک د جنگ له امله وجلی شوي یا زخمی شوي. او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دلمي خلیلزاد خبرداری ورکړی دی چې د سیاسي جوړجاړۍ د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نه وي. بل اړخ ته د پاکستان حکومت وایي چې پولی ته به نږدې له افغانستان سره ګډ تجارتي مرکزونه جوړ کړي. دا خبرې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو لپاره په جوړ شوي دوه ورځني کانفرنس کې کړي دي. خو د پاکستان او افغانستان تجارانو وایي د دواړو هیوادونو د غلطو پالیسیو له سببه تجارت ډیر راکم شوی او تجارت ته د ودې ورکولو دپاره به د بیانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کول وي. سرټ کې تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د حکومتي چارواکو تر مخه په پېښور کې د نهه یا سهشنبه په ورځ په سپین جومات مدرسه کې شوي چاودنه کې زخمی شوي د سلو نه زیات ماشومان د هسپتالونو نه کورونو ته لیږلی شوي. حکومتي چارواکي وایي د دغې پېښې په اړه پلټنې روانې دي او پولیس لګیا دي چې په دغه چاودنه کې ککړ تنان ونیسي. بل پلو ته د سي ګوندونو غړو د دغه پیښې غندنه کړي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې د خلکو تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه اوچت کړي. د پاکستان یو جرنالیسټ حامد میر په ټویټر ویلي استخباراتي ادارو ته خواست دی چې یوازې خبرداري ورکول نه وي پوره، د سیاستوالو او صحافیانو پر ځای دی په بم ایښودونکو پسې شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویل مونږ په دې پېښه خفه یو او ډیرو پېښو کې ککړ کسان نیولې شوي دي. خلکو ته امنیت ورکوو او مونږ هڅه کوو چې په ټول خار او خیبر پختونخوا او پاکستان کې امنیت ټینګ وساتو. خو پختون سیاستوال او پوهان افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې چې د حکومت مخالف ګوندونو کم تحریک پیل شوی، حکومتي وزیر شیخ رشید ویلی وو چې چاودنې به کېږي، نو هغه ته څنګه پته ولګېده؟ وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل دا د پخوا راهیسې خبره را روانه ده چې دلته جمهوری تحریکونه ګړندي کیږي، نو داسې پیښې بیا کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې په مدرسه کې شوې ترهاګر برید غندلې او په ټویټر یې ویلي قوم ته باور ورکوي چې په دې پېښه کې هر څوک ترهاګر ککړ وي، زر تر زره به یې د قانون منګولو ته راولو. بلخوا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یوناما په خپل یو تازه رپورت کې چې د نهه یا سهشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې که څه هم د 2019 کال د لومړیو نهو میاشتو په نسبت د سه کال په لومړیو نهو میاشتو کې د خلکو مرګ جوبله 30% کمه ده، خو افغانستان اوس هم په ټوله نړۍ کې تر ټولو خونړۍ سیمه بلل کېدی شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جنوري له سر نه د دسمبر میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د روان جنگ او تشدد له امله 2019 غیر پوځي کسان وجلې شوي او 3028 نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ جوبله کې د هرو لسونه څلور تنه یې ماشومان یا زنانه دي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې د دغو مرګ جوبلو ذمواري 50% د طالبانو په غاړه او 14% د داعش او نورو حکومت ضد ډلو په غاړه او 60% د حکومت پلو ځواکونو په غاړه ده، چې په هغه کې حکومتي عسکر، نړیوالې قواوې او یا حکومت پلو ملیشې شاملې دي شي. طالبانو د یوناما دغه تازه رپورټ ته غبرګون ښودلې او هغه یې رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما راپور د دښمن د معلوماتو په بنسټ ترتیب شوی او حقیقت نه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد د نه کمیدو لوجې خواشنی سرګند کړی ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د وینې تویدنه باید ختم شي. خلیلزاد د نهه یاسه شنبه په ورځ خبرداری ورکړی دی چې د سیاسي جوړجاړۍ د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نه وي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په نوم راجوړ کانفرنس کې د چارواکو له اړخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او تجارتي اړیکو د پرمختګ هیلې څرګندې شوي، خو د پاکستان او افغانستان تجارانو ویلي د دواړو هیوادونو د غلطو پالیسیو له سببه په وروستیو کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر راکم شوی او تجارت د ودې ورکولو دپاره به د بیانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کول وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو واوریدل وزو د رپورټونو په لور. د پېښور په یو مدرسه کې د چاودنې نه وروسته حکومتي چارواکو ویلي د دغه پېښې په اړه پلټنې روانې دي او پولیس لګیا دي چې په دغه چاودنه کې ککړ تنان ونیسي. چارواکو زیاته کړې چې د پېښور مختلفو هسپتالونو ته راوړل شوي د یو سل لسو نه زیات جوبل شوي د مدرسې زده کوونکي خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. بل پلو ته د سیاسي ګوندونو غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د خلکو تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه اوچت کړي. جرنالیسټ حامد میر په خپل ټویټر لیکلي، پېښور کې په دینی مدرسه کې په جماعت کې مشکوک تن په بیک کې بم کې خودو لاړو، لږ شیبه وروسته چاودنه وشوه، مرګ جوبلې واړوله. استخباراتي ادارو ته خواست دی چې یوازې خبرداري ورکول نه وي پوره، د سیاستوالو او صحافیانو پر ځای دې په بم ایښودونکو پسې شي. په دغه اړه رستنې حال د سیمینا د ډیو د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
په پېښور کې د نهه یاسې شنبه په ورځ په دیر کالونو زرګر آباد مدرسه کې شوي چاودنې نه وروسته سلو نه زیات ژوبل شوي تنان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د لیډر ریډینګ روغتون ویان اسیم خان وایس اف امریکا ډیو ته وویل څه نویو پورې ژوبل شوي تنان د یاد روغتون ته راوړل شوي وو او خکې دونه پس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
په دې ټایم کې موږ سره په لارج کې 15 زخمیان چې کوم دي داخل دي، موږ سره هغه په بند یونټ کې دي. دې ټایم کې نو داسې ډیر زیات خو مطلب دغه نه دي، تشویشناک حالت کې نه دي، خو بهرحال د ټریټمنټ ضرورت دی ورته، هغه لپاره موږ داخل کړی دي. بند سنټر حیدرآباد ته چې کوم موږ لیږلی وو هغه هلته کې داخل دي، او هغه فی الحال چې کوم نه هم حالت دغه دی تشویشناک دی.
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکو تر مخه د یادې مدرسې ته یو شکمن تن را ننوتو، نه پسې بی کې بم کې خودو او لږه شیبه پس چاودنه وشوه. دوی وایي په دغه چاودنه کې 15 کیلو بارودی مواد هم کارول شوی وو. د حکومتي شمیرو تر مخه په دغه چاودنه کې اته د مدرسې زده کوونکي مړ شوي او یو سلسو نه زیات ژوبل شوي هم دي. په مړ شو او ژوبل شو تنانو کې د زیاتره عمرونه شلو نه واخله تر 15 کالو پورې خودل شوي دي. اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سراکار کمال منګش رسنیو ته ویلي د دغه چاودنې نه وروسته د پولیسو لخوا پلټنې پیل کړې شوې دي.
جو ابتدائی تحقیقات ہے اس کے مطابق یہاں پہ ایک اجنبی شخص آیا
د لومړی پلټنو تر مخه یو شکمن کس سره د بیګرانه نوتو او کې خودو کله چې د قران مجید درس روانو، نو هغه نه پس دغه 14 وشوه او پولیس اوس ځای په ځای ګرځي چې دغه کس ونیول شي. د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس دا یو غټه پیښه وه او ډیر د غندنې وړ کاری کړای. په دغه پیښه کې بې ګناه ماشومان په نه کړل شول او ډیر د کار ماشومان پکې مړ شول.
اور بہت قیمتی بچوں کی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے.
د ترهګرۍ پیښې د کېدو نه پس هم تر اوسه پورې چا ذمہواری په سر نه ده اخشته. د ترهګرۍ مخنیوي پر ضد جوړ کړی شوی ادارې یا نیکټا سور از وړاندې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو اندېښنه څرګنده کړې وه. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
کارډي وریډیو ده د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یوناما ویلي که څه هم د 2019 کال لومړی نه همیاشتو په نسبت د څه کال په لومړی نه همیاشتو کې د خلکو مرګ جوړ لا 10% کم ده، خو افغانستان اوس هم په ټوله نړۍ کې تر ټولو خنړۍ سیمه بلل کېدای شي. بل خو د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د نهه شنبه پورې خبرداري ورکړې چې د سیاسي جوړجاړۍ د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا د همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونما په خپل یو تازه رپورت کې چې د نهه شنبه پورې یې خبر کړې ویلي چې که څه هم د کال 2019 د لومړو نهه میاشتو په نسبت د سږ کال په لومړو نهه میاشتو کې د خلکو مرګ شوب لا 10% کمه پاتې شوه، خو افغانستان اوس هم په ټوله نړۍ کې تر ټولو خونړۍ سیمه بدل کېدی شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د جنوري لسرنه د سپتمبر میاشتې تر پای پورې په افغانستان کې روان جنگ او تشدد له امله 2011 غیر پوزي کسان وژل شوي او 3822 نور ټپیان شوي دي، چې په دې مرګ شوبل کې د هر لسونه څلور تنه یې ماشومان یا زنانه دي. د ملګرو ملتونو د رپورت مخې د دغه مرګ شوبل زمواري 15% د طالبانو په غاړه او 43% د داعش او نورو حکومت ضد ډلو په غاړه او 43% د حکومت پلوه ځواکونو په غاړه ده، چې په هغه کې حکومتي عسكر، نړیوال ځواکونه او یا حکومت پلوه ملیشي شامل دي شي. طالبانو د یونما دغه تازه رپورت د پرګون خودلې او هغه یې رد کړی دی. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلي د پوینا د ملکی تلفاتو په اړه د یونما رپورت د دښمن د معلوماتو په بنسټ ترتیب شوی او حقیقت نه لري. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ځانګړي استازي ډیبرا لاینز ویلي د په وینا د چې د سولې مذاکرات د سولې ټینګېدو کې مرسته وکړي دا کار وخت ته ضرورت لري، مګر ټول اړخونه کول شي چې په خبرو کې لومړی توبونه ځانګړي کړي او عام خلک د نقصان نه د بچ ساتلو لپاره بیړني او صادقانه ګامونه واخلي. د یوې میاشتې نه زیات وخت شو چې د افغانستان د جمهوریت ریاست پلاوی په دوحه کې د طالبانو له مذاکراتي پلاوی سره د بین الافغاني مذاکراتو رسمي پرانیست کړی ده، خو تر اوسه دوی نه دي توانېدلې چې د خبرو په یو طریقې کار باندې له موافقې ته ورسیږي. تمه دا وه چې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو په پیلېدلو به په افغانستان کې تشدد کم شي، خو بالعکس په دې موده کې په افغانستان کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یوازې په تیرو 24 ګنټو کې طالبانو په 22 ولایتونو کې د حکومتي عسکرو په مرکزونو او چک پوسټو حمله کړې دي، چې د حکومت په وینا عسکرو پکې برید کوونکي ځپلي دي. د نهه شنبه په ورځ هم 214 شوې دي، چې یو په کابل او بل په خوست کې. په خوست کې ځای چارواکي وایي چې یو ځانمرګي بریدګر د پولیسو د خاصو ځواکونو په کاروان حمله کړې او نتیجه کې یې 3 کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. په کابل کې هم بم چودنې د سه‌شنبه په ورځ 3 کسان وژل دي. طالبانو په وروستو ورځو هفتو کې په بیلابیلو سیمو کې حمله کړې دي، خو تر ټولو لوی حمله یې په دې وروستو کې په هلمند ولایت کې وا چې په سرخار لخرګاه یې وکړه. خو دا حمله یې د افغان ځواکونو لخوا سخته وځپل شوه او طالبان د لخرګاه په نیولو کې ناکامه شول. د دې جګړې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس قریب 10,000 کسان په هلمند کې لخپل کورونو بې ځای شول. د دې نه علاوه د 13 میاشت په ننګرهار، لغمان، غور او تخار ولایتونو کې هم 14 او حمله وشوه چې پکې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ شوبله اوخته ده. په کابل کې هدفي وشنو او د مقناطیسي بمونو 14 په دې وروستو میاشتو کې زور اخست دي، خو تر ټولو خونړې پیښه د تیر خالی شنبه په ورځ وه چې په هغه کې د کابل ښار په یوې شیا مشت سیمه کې یو تعلیمي مرکز مخې ته ځانمرګي برید وشو. 10 تنه یې وژل او 10 تنه نور یې زخمیان کړل. وژل شوي او زخمی شوي کسان اکثره تنکی ځوانان وو چې تعلیم یې کاوه. طالبان وی دا حمله د دوی کار نه دی، مګر د افغانستان دویم نائب صدر سرور دانش د دې حملې ذمہوار طالبان وګرځول او له خلکو یې وغوښتل چې د لا سخت ورځو لپاره آماده وسی. د دغه برید ذمہواري بیا وروسته داعش په سر اخستې وه. په داسې حال کې چې طالبان دزبندۍ ته غاړه نکتی او خپلو حملو ته یې دوام ورکړی دی، د افغانستان د سولې دپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد د نه کمېدو له وجې خواشینی څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې وینه تویدنه باید ختم شي. خلیلزاد د نهه یاسي شنبې په ورځ په ټویټر لیکلی دی، د ده په وینا زه سیمې ته بیرته خواشینی راوګرځېدم، د اور کم د کموالي له ژمنو سره سره بیا هم اور کم نه شو. د سیاسي جوړ جاړي لپاره کړکۍ تل پرانستې نه وي. خلیلزاد خبرداري ورکړی دی چې د سیاسي جوړ جاړي د ترلاسه کولو لپاره موقع تل نه وي.
د ډیور ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په نوم راجوړ کانفرنس کې د چارواکو له اړخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او تجارتي اړیکو د پرمختګ هیلې څرګندې شوې، خو د پاکستان او افغانستان تجارانو ویلي د دواړو هیوادونو د غلطو پالیسیو له وجې په وروستیو کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت ډیر راکم شوی او تجارت ته د ودې ورکولو لپاره به د بیانونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کول وي. د افغان صدر د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د سولې د خبرو د پاره ځانګړي استازي عمر داوودزی سره د ډیو ریډیو خبريالي رابعه پیر مارکه کړی دا تاسو اوریدل شئ په دې رپورت کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه دا سفر د حیات خو ډیر لوی حیات او پارلماني او تجارتي د تجارت پارک لا سیمینار او چې د پاکستان او افغانستان پارلماني فرندشپ یا د ملګرتوب کمیټه د هغه د خوانه ترتیب شو، خو چون سول افغانانو ته مهمترین شی دی، هر موقع چې پیښ شي مون په سول باندې خبرې کوو، په سول باندې مشوره کوو. د سول پروسه دا وخت په دوحه کې روانه ده، بمبست سره نه ده مواجه، اما سلو روانه ده. او په دغه څو ساعتو کې مونږ اورېده چې ان شاء الله یو څه پیشرفت شوی دی. د پاکستان د اړخنه مونږ سره خو مخکې هم وعده شوی وي، په دې سفر په دوران کې دوی وایي چې هر څه مونږ د وسی هغه خامخا کو چې پاکستان چې طالبان اور بند مومني او همدارنګه د سولې پروسه لږه ګړندۍ کې خپل ډیرو سختدریزو موقفونو نه راکوز شي. د پاکستان چې څومره اثر او رسوخ دی په طالبانو باندې، دوی دا وعده کړې ده چې دوی مددې نه مثبت کار اخلي، نو وګوري چې آینده کې د خیر څه کیږي. تاسو څه غواړئ سر چې
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په ورستیو کې څه اختلافات مخې ته راغلي، او څه توجینی اړیکې توجینی سیمې اوس د اعتماد فضا تر څومره حده پورې
یو ښه آغاز شوی دی، یو ښه پیل شوی دی. د پاکستان د نوي حکومت په مجموع کې بیا خصوصا د سپیکر د پارلمان ښاغلی اسد قیصر په دې دوه اړخیزو روابطو کې ډېره دلچسپي لري، او وزیر اعظم عمران خان کوم خامخا ورسره د یو پارټۍ دی کاملا موافق دی. تاسو ته پته ده چې دا وخت په پاکستان کې حاکم جماعت یو دی که ائتلاف دیم اصلی خبره د پی ٹی آئی ده، او بیا د پی ٹی آئی او د نظامی خلکو د هغوی روابط هم ډیر ښه دي، دوی هغوی سره هم کوم مشکل نه لري. نو دا یو ښه فرصت دی، او په دا تیر کووید 19 په زمانه کې دوی هم فکرونه کړي دي چې څنګه وکړي چې افغانستان سره تجارتي اړیکې ډیرې شي. نو تجارتي اړیکې چې ډیرې خو خامخا روابط به هم ښه کړي، روابط به هم مثبت کړي. د افغانستان د اړخ هم موږ چې د دوی دا مثبته رویه وینو، د خلاص غیږې وینو، نو موږ تشویقیږو. د ښاغلي رئیس جمهور هم دا تصمیم نیولی دی چې هماغه مثبت تحول چې په پاکستان کې روان دی، هماغسې د افغانستان د اړخ هم په هماغه نظر ورته وګوري. د دوی هر ښه قدم بالمثل روی ورسره وکړي. د امید دی چې روابط به ښه شي، د پخوا نه ډیر خوشي نه نشو ویل چې ډیر خوشي وی دي یو ښه آغاز شوی یو ښه پیل شوی امیدواری ډیره ده بالکل دا صحیح خبر ہے دوڑ اڑخو دوڑو دے اند کابل او اسلام آباد نظر دے چرا وابد زمن باید اڑخیزی او ملت تر ملتی نو چې ملت تر ملتی بیا خو یو وخت نه نشي بیرون پات کېدلی نو هغه له حکمتیار دلته راغی هغه د ملت جز دی هغه د جمهوریت جز دی د جمهوري نظام تر سوری لاندې ژوند کوي نو دوی چې دا دعوت کوي په دې باندې موږ نه خفه بلکې خوشحاله یو موږ به هم د پاکستان د دولت نه بیرون جماعتونه هغه به هم دعوت کړو چې کابل ته ولاړ شي چې دا د دوه ملکونو ترمنځ رابطه ښه شي دو حکومتونه که هم شي خو موقتي حکومتونه بدلیږي رابدلیږي خو دوه ملکونو ترمنځ چې رابطه ښه شي هغه بیا پایدار وي دوامدار وي
دوسی صاحب یو پوښتنه به مې دا وي چې ګلبدین حکمتیار صاحب دلته په خبرو کې دا هم ویلي وو چې کومه ډله او دوحه کې خبرې کوي هغه یوازې د ډاکټر اشرف غنی صاحب له اړخه لیږل شوې ده او نورې ډلې چې په هغه کې ګډون نه لري تاسو څه وایئ
نه خو د دوی دامات زوم دوی هغه پکې ګډون درلود بیا هلته دوحه ته چې ورسېد ویل چې زه بیمار یم بیرته راغی نور د نور ډلم چې ا دې دا کی چې نشته غټول شته دي پکې شامل دي د حیات هم شامل دي د ټول افغانستان د نمائندګۍ کې یا په بل عبارت چې دقیق وای د اسلامي جمهوریت د چتر لاندې چې کوم خلک ژوند کوي کاغه په حکومت کې دي کنه دي د غټول نه نمائندګۍ کوي نو حکمتیار صاحب رګه پوزیسیونی موقف نیولی دی پوزیسیون خو خامخا خبرې همداسې وینو
عمر داوزی صاحب ډېره مننه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو څخه
خبرې خیر مننه ستاسو
خیر مننه ډېره مننه خیر مننه
د وی او ای دیوه پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
سټلایټ او نقشو د حساسو معلوماتو د شریکولو یو تړون لاسلیک کړ د دې نه علاوه د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې ملک به یې په هند باندې لا ډیر پوځي جازونه او ډرونونه یعنی بغیر د پایلټ الوتکې خرڅ کړي نور تفصیل یې د ډیوا د همکار احمد فواد لامین په دې رپورت کې ووري
د هند او امریکا ترمنځ دا مهم تړون په داسې وخت کې وشو چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د ورځ په ورځ زیاتیدونکو داویدار چین له طرفه د خطرو خبرداري ورکړی دی پامپیو چې د ګول یادو شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره یو ځای نیوی دیلی ته ورسید نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم وکتل پامپیو او اسپر د هند له خارجه او دفاع وزیرانو سره هم غونډه درلوده او روسي خبريالانو ته وویل د چین له طرفه امنیت او ازادۍ ته دراپی شوې غواخ د مقابله د پاره په کار د چې هند او امریکا یو لبل سره ګډ کار وکړي د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ کلنۍ غونډه په داسې حال کې وشو چې په سیمه کې کشیدګي زیاته شوې او د هیمالیا سرحدي سیمو پر سر هندي عسکرو له چین سره شخړې هم کړې دي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په هند کې له خارجه وزیر سوبرامینیم جای شنکر او دفاع وزیر راجنارت سنگ سره د خبرو نو وروسته خبريالانو ته وویل دا چې زموږ جمهوریتونه زموږ د دوو ملکونو د شهريانو او یا په حقیقت کې د آزاد نړۍ د لاخه حفاظت د پاره سره اوګه پوګه دريږي ډیر لوی لوی کارونه کیدونکې دي پامپیو دا هم وویل چې د هند او امریکا مشران او شهريان په وضاحت سره دا ګوري چې د چین کمونیست ګوند د جمهوریت قانونیت شفافیت او د تګراتک د ازادۍ طرفدار نه دی پامپیو دغه ازادۍ د انډو پاسیفیک خطې د لپاره ضروری وګڼل امریکا او هند خپل ترمنځ یو تړون چې نوم یې د جغرافیایي معلوماتو د تبادله او همکاري ابتدایي لوزنامه یا بیکادي لاسلیک کړل چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا دا د دوو ملکونو د فوجونو ترمنځ د همکاروي لپاره یو غټ ګام دی. د ماهرینو په وینا د بیکا تړون د هند پوسټ دا اجازه ورکوي چې د کوم جنگ په وخت کې د امریکا سټلایټ تصویرونو او حساسو معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي. همدارس د دې لارې چې امریکا د هند پوسټ کوم معلومات شریکوي نو هند کولی شي د هغو معلوماتو نه په استفادې سره میزایلونه او یا حمله کوونکي ډرونونه پناه کړي. بل اړخته مارک اسپر دا هم وویل چې امریکا په پام کې لري لا ډیر جنگي جهازونه او ډرونونه په هند باندې خرڅ کړي. هند په کلونو کلونو په نړیوالو چارو کې د بی‌طرفۍ دریځ ساتلی دی. خو څېړونکو وایي چې اوس امریکا د هند سره د همکارۍ په برخه کې یو ثابت پرمختګ لیدلی دی چې په ورسوي میاشتو او کلونو کې یو نوی پړاو ته رسیدلی ښکاري. د امریکا د خارجه وزیر مرستیال سټیو بیګن خبريالانو ته ویلي چې د 1990 کلونو له پیله چې کله هند او امریکا خپل منځ کې د تعلقاتو په جوړولو شروع وکړه تر اوسه پورې د دوی تعلقات هیڅ کله دومره نه خوشوي لکه اوس چې دي. هند او امریکا خپل ترمنځ د وسلو په تجارت کې همکاري هم پراخه کړې ده. تر 2008 کال پورې له امریکا نه د هند اخصل شوی وسلې قریب په نشټ برابر وی. خو د 2020 کال تر پایه د دې هوادونو ترمنځ د وسلو د تجارت کچه 6 بلین ډالر ته ورسیده. احمد فواد لامی وی ای ډی ریډیو واشنگتن.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن ساده خبرې پرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
د امریکای نائب خارجه وزیر سټیفن بایګن د امریکای او د هندستان فورم تخپل یو تقریر کې ویلي دي چې زده هندستان او د امریکای ترمنځ د مستقبل د تعلقاتو د روخانه امکاناتو په باب له وړاندې دومره پروبید نوم لکه چې څومره نن سبا يم. د امریکای او د هندستان ترمنځ د دوارخي د تعلقات په مختلفو مدونو کې قائم دي. پدې دفاع او سلامتیا کې د ملګرتیا کولو توانایي کې یو بل سره د لاس امداد کولو یو بل سره د قانون په نفاذ کې د ملګرتیا کولو تجارت او سرمایه‌کاری کې د ملګرتیا کولو او د ساينسي او ټکنیکی ملګرتیا مدونه شامل دي. په دې کې د خصوصي اهمیت مد د کورونا وایرس د ویکسینو جوړولو لپاره د امریکای او د هندستان د یونیورسيټو او کمپنو ترمنځ ملګرتیا ده. نائب خارجه وزیر بایګن هند بحر الکاهل سیمه کې د دوه ملکونو ترمنځ د سلامتیا په مد کې د نوي سره د اتحاد قائمولو په ضرورت زور هم ورکو. نائب خارجه وزیر خپل تقریر کې وایي چې د دویم عالمی جنگ نه پس د سول جنگ د لاسه د راپورته مسلو د اوارولو په غرض د جوړ اتحاد د برقرار ساتلو د پاره د دې نوي کول ډیر اهم او لازم ده. د آزاد او پرانست نظام د ژوندۍ ساتلو لپاره د مونږ ترمنځ د داسې اهم تعلقاتو ضرورت دی چې هغه د نن ورځې او د راتلونکي وخت د جغرافیایي سیاسي حقیقتونو څرګندونه کوي. نائب خارجه وزیر بایګن نور وایي چې د سلامتیا په مد کې د تازه ملګرتیا تر مخه به هندستان غونډې ملکونو لا خپل دفاع په خپل کول وی. په دې لړ کې امریکا د هندستان د داسې وسطوان پیدا کولو لارې چارې لټوي چې د هغو په ذریعه هندستان د خپل آزادۍ او جمهوریت د حفاظت کول جوګه شي او په هند بحر الکاهل سیمه کې خپل مفادات مخپوران دي او خلولې شي. په هند بحر الکاهل سیمه کې امریکا، هندستان، جاپان او استرالیا سلور داسې جمهوری طاقتونه دي چې شریک اقدار او شریک مفادات لري. نائب خارجه وزیر بایګن وایي چې مونږ به په دې شریک سوچ ټینګ ودرېږو ځکه چې زموږ عمده شریک سوچ به زموږ او د سیمې د مختلف قسمه نورو ملکونو د هند بحر الکاهل د سیمې د خود اختیار او د آزادو او سوکالو ملکونو په حیثیت زموږ مستقبل یقیني کوي. خود دا خبرداري هم ورکو چې دا سوچ په سیمه کې د چین د زورګیر اقداماتو له سبب خپل منطقي انجام تلا رسیدلې نه دی. امریکای د وړاندې نه هندستان ته خارجي فوجي امداد زیات کړي دي او خفیه معلومات ورسره شریکي او په دې لړ کې نور ډیر سکول پکار دي چې پکې د هندستان د خپل ځان د دفاع کولو وسطوان مضبوطول او د هندستان او امریکای د فوجونو ترمنځ د شریکو مشکونو کول شامل دي. نائب خارجه وزیر خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې د امریکای او هندستان دواړو په وړاندې ډیر لوی کارونه پراته دي. په دې سبب دواړو ملکونو لا په دې لور خپل تک تندول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.